په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 18 د سپتمبر لومړۍ نیټه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتره پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرند کورونا یو او بهرانه یو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونا یو او بهرانه یو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي سیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. شغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. د اصل کې د چیدران د اسنادو او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې په ایران کې د فعالو بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاشت کې رسنوي ته ویلي و چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې 2 چنده شوی. ویل کېږي چې په ایران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق په اړه د وی تفاهم پاڼه د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپلو قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د د پروژې د تطبیق لومړنی موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلی جمهوري نظام پر مهال د 3 وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د ځینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. د پاکستان پوز وی افراطي وسلولو پرون شنبه د پوز د یو نیول سیوی افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړل. محلي پولیس وی د خالد امیر پونوم دغه افسر 13 چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پوز د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشی شول. پدیر اسماعیل خان کې د دې نیونی مسؤلیت چانو منلای. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په غزه کې شاوخوا 640 زره فلسطینی ماشومان ته د ماشومان د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړ. د بدسل کې د چی لتیرو نږدې 1200 رئیس په غزه کې خنړی جګړې حالت ټول روغتیایي تاسیسات لمنځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن شوي او خلک کې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. WHO پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل شو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل شو. استونیا او لاتویا پرون د بالټیک لدې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وټلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ایدګارس رینکروویتس، لدې هیوادونو څخه د روسي ځواکونو د وتلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولس مشرانو ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو د وتلو پرته نه رښتینی خپلواکي ممکنه و او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناتو په ټلواله کې د دوی غړیتوب لیستونیا او لاتویا څخه د روسي ځواکونو وتلو په بالټیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالټیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسي ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. اوریچی په اصل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راته درته زیاته کړې ده.
موږ په دې کې خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروشي کې په هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولې.
که څه هم دا ټول پېښې د قانون ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو مشرو قانون لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي.
ځینې کورنۍ وایي د ماشومانو د سفرۍ لپاره یې عام پارکونه نشته.
کواسي پارکونه دي، ډېر ټکنالوژي مخته تللې، اما موږ نه دوه پیسو ده، یو ټکټ یو نفر په 150 روپۍ ده. دا د لکه موږ
په بهرني مسایلو کې اوري چې پرون اسرائیل یو ور بیا په لویدي زغاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او یو ځل بیا فلسطینیانو ته مرګ جوړه اوښتې ده. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته هر کله ورزو د راپورونو برخې ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته لدې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړ کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر د کوربه هیواد د انرژۍ له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخون له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکینګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري. موږ به د دې خپلې میوې تقریبا روسیې ته فروشي کې، هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمایندګان نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولای شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پمبا.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلې شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله له لوړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
روسته له هغه چې جرمني له دغه هواده 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام ګڼ نور جرمني میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13مه د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و، په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایي شرکت و چې د جرمني له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبې په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج شویو افغانانو ته زمينه برابره کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروستۍ پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي،
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نال زیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پېښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کېږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه ښه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمني د حکومت د افریقا د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستنه کړل شوی افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنۍ ته سپارل شوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پېښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ زیګن ښار کې په یو مسافر وړونکي موټر کې سوې ده او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بیلابیلو جرمونو 23 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګ میلن په ښار کې په یو فستیوال کې درې تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبا دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیګدیز کال د مې په 1 د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټکونو له امله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د سره صلیب نړیواله کمیټه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمات برابر کړي دي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي چې دغه خدمتونه د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د روغتیا ساتنې، ځواکمنېدلو او واکسین په برخو کې ترسره شوي دي. سنا کاکړ په دې اړه تفصیل راکوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1500 زرو کسانو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې دغه خدمتونه په افغانستان کې د واکسین، د ماشومانو د خوارځواکۍ، د روغتیایي کارکوونکو د ځواکمنېدو او روزنې او د رواني مشورې په برخو کې ترسره شوي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د یادې کمیټې اړوند په شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې له 1,00,000 څخه زیات ماشومان واکسین شوي او له 4,000 څخه زیاتو د خوارځواکو ماشومانو ملاتړ شوی. دا کمیټه وایي په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د افغانستان سرې میاشتې هم د روغتیایي پروژو په تطبیق کې برخه اخیستې ده. د ICRC په راپور کې دا هم راغلي چې د 2024 کال د جنوري او جولای ترمنځ د اروزګان ولایت، د ترینکوټ ولایتي روغتون، هرات حوزه روغتون، غزنی او خوست ولایتي روغتونونو په ګډون یې د 5 روغتونونو د طبي تجهیزاتو په ورکولو او د روزنیزو غونډو په جوړولو ملاتړ کړی دی. راپور زیاتوي چې د فزیکي پیاوړتیا په برخه کې د فزیوتراپي خدمتونو په وړاندې کولو او د کوچنیو پورونو په ورکولو سره له معلولینو سره هم مرسته کړې ده. دغه کمیټه وایي د هرات او کندهار ولایتونو په توقیف ځایونو نو زندانونو کې هم بندیانو ته د مشورې او رواني خدمتونو او خوراکي توکو مرستې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC په داسې حال کې په افغانستان کې د مرستو او روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ډېری افغانان ادا کوي چې د بېوزلۍ او روغتیایي مرکزونو څخه د لرې واټن له امله روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د کابل ولایت اوسیدونکي صفا ازادي راډیو ته وویل چې ماشوم یې ناروغ دی او د درملنې توان یې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
زوی مې د پښتورګي ناروغي لري، زه پوروړی یم، پیسې نه لرم چې درملنه وکړم. دولتي کلینیک ته مې یووړ خو هیڅ اغېز نه درلود. باید ورته درمل واخلم خو توان نه لرم.
د بامیان ولایت یا کولنګ اوسیدونکي محمد اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک روغتیایي خدمتونه او درملنې ته لاسرسی نه لري او کلینیک ته د رسیدو لپاره باید اوږد واټن مزل وکړي.
موږ باید لږ تر لږه 3 ساعته مزل وکړو ترڅو هغه کلینیکونو ته ځان ورسوو چې موسسو جوړ کړي دي. هغه هم ډیر ابتدایي درملنه ده او درمل هم ساده دي او هغه ناروغیو لپاره چې جراحي ته اړتیا وي دلته د یکاولنګ ولسوالۍ په مرکز کې نه ترسره کیږي او باید د بامیان ولایت مرکز ته ولاړ شو.
دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو څرنګوالي د ښه کېدو په حال کې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته روغتیایي خدمتونه کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو بار بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې یوه سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي وو چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
ځینې افغاني کورنۍ وایي اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نشته. دوی وایي چې د طالبانو لخوا پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو پر ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم له دغو عامه ځایونو له ورتګه محروم سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم د غوامه ځایونو ته له تللو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمر درې خورزي لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود می باشن و این خاطر زمانی که
په افغانستان که دیره ماشومان لخپل میندو سره وی په غو ټولنه کې چې میرمنې پارکونو ته لتاګه منشي وی ماشومان هم نشي تلای او په موبایلونو کې بلا بلو کې مونږ ته مخه کوي. سموږ د کورنۍ دیره ماشومان بهني چینلو نه ګوري چې د همغه هیوادونو له کلتورونو څخه اغېزمن کیږي.
دا یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي وخت رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکو مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمره ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورنۍ تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت د ستونزو لا پسې جدي کړي.
زما ماشومان له سهاره تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نشته چې لاړ سي. برق هم نشته چې د انټرنیټ له لارې د ماشومان روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وښایم. هغوی بالکل مړاوي سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد طاهر اتل چې له 4 تر 6 کلونو ترمنځ 4 لمسیان لري و اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسي مشکلات ته هر شی مجهز ست. ډیر پارکونه دي خو اسې پارکونه دي ډیر ټکنالوژي مختلفه اما مفنه ده پیسو ده. یو ټکټ یو نفر په 50 روپۍ ده. دا د لکم مونږ د وزګار خالي پر د لکم کې مونږ ډیر مشکل ده دا کار.
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکورا بهر لوبې د ماشومانو په ژوند کې ډېر مهم بدلونونه راولي. هغو دې د چاپېریال سره مخته کوي. هغو دې په دې باندې پوهېږي چې که دوی کله لوی شي څنګه اوسي کولی په دې چاپېریال کې ژوند کوي. د هغو دې اعتماد به نفس پورته وړي او کولی شي له ستونزو سره په ډېر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نوموړې له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولی شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپلو کورنیو څخه لرې کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي. د ماشومانو روزنې د برخې پوهان دغه شان وایي چې پر موبایل او کمپیوټر د ماشومانو مصروفیت د رواني ستونزو سربیره د دوی پر روغتیا هم بد اغېز کوي او د سترګو د لید د کمزوري کېدو سربیره د ملا او غاړو په مریو کې ورته ستونزې پیدا کولی شي. څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبې تغذیې، پوره استراحت او په تازه هوا کې د تفریح او لوبو په کولو سره ښه وده کولی شي.
په خوست کې د ځون په سطحه د څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست د فوټسال لوبډلو ترمنځ سیالي د لوګر ولایت لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبې چې د یوې خصوصي راډیو په کوربهتوب جوړې شوې وې دویم مقام پکې د پکتیکا لوبډلې ترلاسه کړ.
په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ورزشکارانو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي یې د لوګر ولایت د فوټسال لوبډلې په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي مسؤلین وایي په سویل ختیځو ولایتونو کې له سپورت سره د ځوانانو له ډېرې مینې او لیوالتیا دا څرګندېږي چې د نورو ورزشي رشتو په شان به فوټسال لوبه هم په ښارونو او کلیو کې ژر دود شي. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن وویل
دا فوټسال لومړی ځل دی چې خوست کې موږ دغه رشته راوړه. نوی نماینده ټاکلی دی، فعالیتونه یې ماشاء الله ډېر ښه دي. حتی تر اوسه موږ د ولایت په سطحه پروګرامونه نه درلودل، نو که وخت راغی کله موږ چې د ولایت په سطحه جمنازیوم کامیابه شو کوښښ به کوو چې ولسوالیو کې هم دا ډول پرمختګونه لاسته راوړو.
د فوټسال د یادو لوبډلو ورزشکاران وایي د افغانستان په سویل ختیځ زون کې هم دا لوبه پیاوړي لوبغاړي لري چې د اړوندو ادارو لخوا د لوبغاړو د تمرینونو د اسانتیاو په برابرولو سره په ملي کچه پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړی ذبیح الله یوسفزی وایي
کړای شي چې نړیوالو کې ملي ټیمو کې هر چېرته چې څومره دی په هغو نه وکړی دومره دی کړای شي. خو دلته توجه نه وي ته چې موږ حکومت نه دا غوښتنه دو، اولمپیک نه ما دا غوښتنه دو، تربیت بدنی نه ما دا غوښتنه دو چې بعض ځوانانو ته کار وکړي تر څو نور پرمختګونه نور دارې سیالۍ ترسره شي.
په خوست کې د زون د کچې د فوټسال سیالیو د اتلې لوبډلې لوبغاړي وایي چې د نورو رشتو د ورزشکارانو په شان دوی هم د دې لوبې تمرینونو ته منظم وخت ورکړی. د لوګر ولایت یو لوبغاړي روح الله وزیر وویل
د درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې نه خبر و د داسې لوبونه روانه ده. موږ خپل آمادګي تمرینات هر شی مو کولی ده. په ولایت کې مو داسې یو سالون لرو، هغه هلته موږ تمرین کوو، ښه آمادګي نیولې ده.
د لوبو منتظمین وایي دوی د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو د فوټسال لوبډلو لپاره په اتو زونونو کې سیالۍ په لاره اچولي دي. د لوبې یو منتظم امید یوسفزی وویل
له دې نه وروسته د دغه اتو زونونو اتلې لوبډلې قهرمانې لوبډلې به په بل پړاو کې یا د ځوانان راډیو په سوپر کپ سیالیو کې ګډون ولري چې دغه سیالۍ بیا په مرکز پلازمینه کابل کې ترسره شي او د اتو قهرمانو یا د اتلو لوبډلو ترمنځ به سیالۍ بیا به د افغانستان په کچه باندې یوه غوره لوبډله مشخصه شي.
د سویل ختیځو ولایتونو د ورزشکارانو غوښتنو ته په کتو د خوست ورزشي مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ډونرانو په دې ولایت کې د یو لوی ورزشي کمپلیکس د جوړولو ژمنه کړې چې په پلي کېدو سره به خوست د نړیوالو سپورتي لوبو د جوړېدو جوګه شي.
ستاسو له پیغامونو
پناز ابلیل ایران له خوزستان شهر څخه وایسته ته پیدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده سیزموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لسه او تا ته هیڅ شی نه ده وی مو ټکی مو ډبې کچی مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې مون کار نسته، زمينه دې مو سره برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري سفارت والا سره پارک لري د دوري بده د قبيدي زنګ ورته وي شي کی کنه وي شي خبر ورکي شي وي شي کی دا فرمول باندې وسه حال د څه شین قیامت افغانستان ته لاسون کار نه درو کيران تر اسوندغه نه پریدي نو ل ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه وهله اوازو دار سیسمه رخت طالب چراک پر ورسي د طالب مشران پر ورسي ير مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستاسو نه پر کېدن سلاس متیدن ستا ور ورکه شو ګیر